یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د دې ترڅنګ دا هم اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنۍ او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي له امله د دې ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د دې خبرونې دوهمه نیمه نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې، هغه به هم را سره اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې پام وکړئ د خبرونو د سر ټکو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره کتلي دي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ایران له سوریه سره هغه مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې ټینګار کړی چې متحد ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت پر وې پاڼه خپور شوی راغلی دی چې خلیلزاد د اکتوبر له 26 تر 28 او بیا د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې. د بیان لمخې خلیلزاد د افغانستان د ملي والی د حکومت له دواړو مشرانو او همدارز نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه هم اوریدلی دي. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد تر کتنې وروسته چې تېره اونۍ وشوه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوی. په کندهار کې د 215م اتل قول اردویان خواجه یحیی علوی ازادۍ رادیو ته ویل 8 تنه وسلوال د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې او شپږ وسلوال د زابل د مرکز قلات اړوند جلدک او شهر صفا ولسوالۍ کې د دې قول اردو د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. خغلی علوی هم درس پورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د ماينونو د چاودنو په پیخه کې د مولا حمید الله پنوم د دې ډلې د یو قومندان په ګډون د 1400 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. مولا حمید الله چې د خاص اورزګان ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤل و او غوښتلې د خپلو کارګرانو اهدافو لپاره د ولسوالۍ په شاولي ناوې سیمه کې مختلف ماینونه ځای پر ځای کړي. دغه ماینونه پرې وچاودېدل چې په نتیجه کې په خپل حمید الله له نورو 15 جنایتکارانو سره له منځه ولاړ. وسلوالو طالبانو د دې ادعا او د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو په موسی کلا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولای دی. په یو خبر پانه کې چې د کندهار د والی د دفتر لخوا نن سهار خبره شوې راغلی دی چې د عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د مولا کلا او بخی د موسی کلا ولسوالۍ په شرګنومي سیمه کې شوې دي. په خبر پانه کې د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د مالی په ختیځ ناقراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی. دې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو یې پرون شنبه د اندلی من سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یو کاروان چاودنه وکړه. فرانسې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړی دي. فرانسې چې مالی پخوا مستمره و د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلامي سخت دریز ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي و چې د نومبر د لومړۍ نیټې په دې حمله کې چې د نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړی وژل شوي وو. له دې مخکې په مالی کې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې پر دوو پوځي پوستو په حملو کې چې داعش ډله یې مسؤوله بلل شوې 8 سرتیری وژل شوي وو. د لویدیځ افریقا دغه هیواد له 2 کلونو راهیسې له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. د ایران د ارنا خبري اژانس د راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریه د برېښنا د وزیرانو ترمنځ یو قرارداد لاسلیک شو. په دې قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریې د برېښنا وزیر ویلي چې د 8 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د دې هیواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا تر ډیره حد زیانمن شوي او پر غولو کې د ایران رول مهم بلل شوی.
احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنیو بهرني خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو که غواړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ پته مو ده zadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلي رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د کمیسون چارواکي وایي نن به ولایتونو ته په همدې موخه د دوی استازي سفر وکړي.
فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفیق است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون کمیشنر رحیمه ظریفی و په یو بل خبر کې اوري چې د روزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوی. په ترنکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سک کال پایله تر اوسه پر دې لار تر 200 ډیر کسان وژل شوی.
کله چې دې چیری ځای د جنگ څخه بغیر چې په خبرې ما تقریبا د 200 بم زیاتې خلک وژل شوی. ځای په مشهور سکه کې چې وژل کیږي دا یو د وحشت
د غشنورې چې په سمنګان ولایت کې د نامنې وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندي شوې دي. په بهرنۍ مسایلو کې پروانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پوخانی مشر خپل پوخانی خبره بیا تکرار کړې ده چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و. یو شمیر نور مسایل هم لرو را سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلي رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر کوي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته پکوته شوی چې باید رایې لسره وشمیرل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کره شمیرې لورکړې وروسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړې رحیمه ظریفی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او تر خوای د تفتیش بهیر د دوشنبه په ورځ په عملی ډول پیل شي. نواینن ولایتونو ته زموږ د کارکونکو سفر پیلېږي او سبا په ولایتونو کې د رایې شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې باید شمیرنې او تفتیش ته اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون در ملوک کمپنۍ 1,830,000 بایومیټریک رای په نخښه کړی چې معتبر دي. همدا ډول په دې شمیرو کې شپږ 80,000 نورې بې باوره رای ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو پر راټولولو بوخت دي چې در ملوک شرکت لخوا دوی ته په واک کې ورکړل شوی راپور کې په نخښه شوی دي. او د جنبندوی ورسته پایله تر درې ورځې پورې خلکو سره شریک شي. بلورتا د انتخابات شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د 1900 محلونو اسناد ورسپارل شوی چې رائے باید لسره وشمیرل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولای شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چته دا وضعیت درست مدیریت نشي، پلمې وی دي، هوا د خرابوالي، د تایرو د نشتو، د هيئات د ځند او سفر په پیوزان سره همدغه به تر اتاګه په همدغه شی بهانه او مشکل سره مالوي د پخو وخت کې، یعنی کله ایسه چې ونوت ونه کې په درسم د اقرب باندې فایل اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنۍ پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایله به د اقرب په 23 نیټه اعلان کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سایت هم تعقیبولی شئ، په تمه ده ازادي رادیو ټکی کام. ورزو ترینکوټ ته د اوروزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوی. په ترینکوټ کې اوشمیر کسان وایي چې د سکل له پایله تر اوسه پورې پر دې لار 200 نه ډیر کسان وژل شوی او د غشان وسلوالو طالبانو یو شمیر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي. د اوروزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په مربوطاتو کې د لارې امنیت سم دی، ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکي به ژمنه کوي چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي، خو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل ترنکوټه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
شاوخوا څلور کال کېږي چې د اوروزګان او قندار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکونکي تا ګراتا غنسي کولای، او کغواړي چې د حواله لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لمړی کابل او بیا په پام کې نیول شوی ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اوروزګان او کندهار پر لوی لارې تیرېدل ورته له پلیسيرات څخه د تیرېدو په شان ښکاری. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم له ټاکلي بې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسولینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاد لارې تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخاورې ما
کله چې دی چریږ هغه د جنگ څخه بغه چې په خبرې ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وځي سوي هغه په مشهور سکشت کې جلته وځل کې دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي د غلارنی وازی دا چې نه امن ده بلکې تر ډیره حد وی جاړه سوي هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمل وای په تیر ولسمشیر ز ټاکنو کې د خلکو د کم غډون یوازنې لامل هم د یادلارې نامنی و. دی وای کاندیدانو په تیر ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي، خو پر د غژمنو کلونه و تل خو عملی نشو.
دلته پر روزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر روزګان کې سرمایه گذاری و کې، یعنی د اقتصاد له نگاهڅخه د روغتیا له نگاهڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سوري غړولې دي.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادې لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د اوروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لارې د اوروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وو موږ خپل پلان لرو، عملیات
پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې د لار بیرته خلاص شي او امنیت پراخ شي. دوی خو داسې نامعلومه راپور ته چې لار ونډ
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو 10 کلونو راهیسې د دغې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعده ورکوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اسام رحمت الله افغان سولند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وای سکالې تر اوسه 1.5 میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10 میلیارد زیاتوالی ښیي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته در همی وقت 150 میلیارد افغانی جمع آوری کرده بودیم و امسال در این وقت ما 160 میلیارد جمع آوری داریم. پس نظر به سال گذشته در عین وقت ما در حدود 10 میلیارد افغانی اضافه جمع آوری داریم.
خغلی مسجدی زیاتوی تیر مالی کال د افغانستان د مالی وزارت په ټول کال کې 1.3 میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي وو او روان کال په پلان کې ده چې له 200 میلیارد زیات اواید راټول شي. د ښاغلي مسجدی په خبره له فساد او قاچاق سره مبارزه د مالی پر راټولولو کې د خصوصي سکتور سره همغږي او د یو غوره میکانیزم پلي کول یې اواید زیات کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وای د تیر کال په پرتله له حیرتانو بندر څخه د انتقالاتو کچه په فوق العاده توګه لوړه شوې ده. د دغه ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې خو به هر ورځ تر سلو واګونونو انتقالات کېدل، خو د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې هر ورځ له 150 نیولې تر 200 واګونونو انتقالات لرو. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په دغو انتقالاتو کې له منځنۍ آسیا، روسي او نورو هیوادونو افغانستان ته بیلابیل خوراکي او نور توکي لکه اوړو، غوړي، غنم، ساختماني مواد او بلند ګاز واردېږي او برعکس له افغانستان نه کاني ډبرې، کرنیز محصولات او طبي بوټي صادرېږي. افغانستان په وچه کې رایسار هیواد چې له حیرتان بندر سربیره د ترغونډۍ له لارې هم د اورګاډي له لارې صادرات لري. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنه یو اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ دولس پله، یو اروپایي یورو شپږاتی افغانۍ اتیا پله، یو سترلینګ پونسل افغانۍ، یو سعودي ریال یو ویس افغانۍ شل پله، زر ایرانی تومنو افغانۍ، زر هندي روپۍ یو لسو افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره یو وار بیا تکرار کړي چې د ډیموکراتانو د کمپیوټرونو په سرورونو روسي نه بلکې البته په سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و. پاول منافورت دا خبره په 2014 میلادي کال کې هم کړې و. سالم محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده او صالح صاحب را سلام دا اوس د پراګ ل سټډیو وصل دی. صالح صاحب، سټډیو مشي پاول، د امریکا د ولسمشری انتخاباتو پر مهال د اوکراین د احتمالي انټرنیټي حمله په اړه د څرګندونی چرته کړی دی؟
ډیر مننه اکرام صاحب. د نو اسناد له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین په خوانی مشر یو بیا ویلي چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو د سرورونو باندې روسیې نه بلکې اوکراین حمله انټرنیټي حمله کړې وه. پاول مانافور دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې وه. د تازه اسنادو له مخې چې پرون خبره شوې د ولسمشر ترامپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافور د دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي دي. دغه مرکې د بخوانی ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې سوي دي. مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو، ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ترامپ په ټیم کې دننه او له ټیم څخه بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی دی. داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات ښایي د مولر نوې بشپړه سوې پلټنه او د استازو جرګې هغه هڅې سره وتړي چې د ولسمشر ترامپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل سوي دي. د استازو په جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. اکرام صاحب،
سالی صاحب تاسو د ځنګړي سرنوال رابرټ مولر یادونه وکړه. رابرټ مولر په خپل راپور کې څه ویلو؟
ځنګړي سرنوال رابرټ مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور سوی دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د امریکا د 2018 د کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د دغو انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند د چارواکو له حق سوی ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادارات کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې روسانو سره یې کوم جوړ جړی نه و کړی. که څه هم ولسمشر ټرمپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنګټن بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اوس چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی او دا نظریه وړاندې کړې چې روسیې د روسیې په نسبت اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې زیات دخیل وشي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره له څېړنو سره نور مرسته وکړي. ډیموکراتانو ټرمپ تورن کړی چې له اوکراین څخه یې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکراین کې تجارتونه درلودل پلټنه وکړي. ډیموکراتان وایي چې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د پلټنې نه کولو په صورت کې به پر اوکراین تصویب سوي پوځي مرسته وځنډ. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین په مسله کې کوم غلط اقدام نه دی کړی. د هغه د استیضاح پروسه او د مولر تحقیقات د خنده وړ بللی دي. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، سالم محمد سالیو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین د پخواني مشر څرګندونې تاسو ته دراوړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په سمنګان ولایت کې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندي شوې دي. د سمنګان د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت 50% خاوره د طالبانو په واک کې ده چې د ډبرو سکرو له قانون هم دا ډله په میلیونونو افغانۍ باج اخلي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی وایي چې طالبان هڅه کوي چې په دریسوف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د قانونو استخراج په خپل کنټرول کې ونیسي. د ازادي راډیو سیمهیز خبریال مجیب حبیب زی له سمنګان څخه راپور راکوي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي او بل وګر هڅه کوي چې د دریسوف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې د ولایتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله د دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتاب نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په 50% خاوره حاکمیت لري. د ولایتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه:
وضعیت خو د ولایت او ولسوالیو خوب نه ایس.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د دریسوف بالا او پایین او همداراس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بند دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي ځکه 50% خاوره کې طالبان واکمن دي او دوی په حضرت سلطان او خرم سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې د سمنګان مرکز ایبک خار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنې له امله طالبان لا دریسو ولسوالیو څخه بل خو نور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لا ګاډو غیر قانوني اخازه تر سره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا د مشر په خبره چې د دریسو ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت ته په ورځ کې 300 ګاډي د ډبرو سکارو لیک دی چې طالبان په هر ځل له هر ګاډي څخه 4000 افغانۍ باج اخلي.
در مسیر را بودن امونا را برداشتن دولت.
هغه پوستی چې دلارو په وګدو کې وي اوس دولت پورته کړی دی. طالبان د ډبرو سکارو د لیک لا ګاډو څخه 4000 افغانۍ اخلي. په خوای په میاشت کې 2000 افغانۍ اخیسته خو اوس په ورځ کې 4000 باج اخلي. د ولایتي شورا د اساسو د دوه پر بنسټ چې طالبان هر میاشت سمنګان ولایت د رئیسوف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیک لا کارونو شپږ 1.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیک له کاروانونو څخه د طالبانو د بچ اخیستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان به هڅه کوي تر څو د دریسوف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راوستلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه
اهداف اونا به خاطر باجګیری از
دغه مخه د ډبرو سکارو له کاروانونو څخه باج اخیستل دي او غواړي چې په دریسوف ولسوالیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چارې خپلې کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیک د لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي. خود سمنګان ولی عبدالرتیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دریسوف ولسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د دریسوف ولسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي، خو طالب وسلوال بیا له همدې قانونو د را ایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 422 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د یادولو ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادې ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
د مجیب حبیب زی راپور مو اورید. اوس هم د سمنګان ورزو کندهار ته پرون د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنی په یو پیخه کې د خونځي 9000 کوونکو وشل شو. د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم پرون د ورته چاودنو چې ملکیانو ته پکې ډیر مرګ ژوبله وخت شاهدو. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغه چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وجل په خپل سترګو لیدلی تر اوسه یې رواني حالت عادي نه دی. دغه پیخه د تیرې پنځمې په ورځ د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د مدینه پلار امان الله د هغه په مخ کې وواژه. د دغه پیخې انځور چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولي. د کندهار اوسیدونکي وایي وسلوال پر ماشومانو هم رحم نه کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د وژل شوي کس کور ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د پلار د مارک شیبی درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پریږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپ سوي، خو تر پیښه وروسته ل رواني اړخه شنه دا او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنځشنبه په مازګر د درې کلنه مدینه مخته دی غیب لار وواجه. د مدینه کاکا محمد نعیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ، خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم پال کې نه دی بغاغه ورسنه نن تر نن پر پجړا دی چر څوک ماس ور جنجي شي دی بغاره نوې بیریش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور تراله ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیشه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړن غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه وساره و چې پراغه زور نه وسوځي او ځالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي، دا چې گزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي. دا خو یو زمر نه دي چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو کې ته د کندهار په نامه نه هیکي د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنشتي ورسته وجلې دي.
نو غږ ازادي راډیو نو ورو درنو دوستانو اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي لنډی ځنې اورو.
د سرخط رسپانې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسون د نور ټاکنیز محلويش نه نقصوي. سر مقاله لیکونکي لیکي په کمیسون کې د نن ستونزې او کمیسون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځن سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسون نوې محلويش هم نقص شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسون دا ځل هم په خپل ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محلويش بیا هم نقص کړي، په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن شي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي سیالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوې که انتخاباتي کمشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وان نخلي خپل منځي اختلافات یې بې خواته نه کړي، دوی به هم د تیرو کمشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وبیني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو د اعلان ځان سیاسي لاملونه لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په سختو امنیتي شرایطو کې خلک ولاړل او د خپلې خوښې کاندي ته رایه ورکړه. خو اوس کابل ته د راتلونکي امریکایي پلاوي هڅې دا دي چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني ترمنځ یوې معاملې ته لاره هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسي او کمیسون چاته اجازه ورنه کړي چې په سختو شرایطو کې ورکړیو رایو باندې معامله وسي. نور ورځپاڼو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړې توګه په پلازمینې کابل کې په روانو امنیتي ستونزو لیکنې کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي په پلازمینې کابل کې جنایي پیښې او امنیتي ستونزې ډېرې سوې دي. په سر مقاله کې راغلي کابل خاریان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې په ښار کې د غلاو قتلونو او اختطاف مخه ونیسي. لیکوال وړاندیز کوي چې پولیس باید له داشان خلکو سره داسې چلند وکړي چې نورو ته هم د عبرت درس وګرځي او خاریان په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د سر مقالې په پای کې راغلي په ښار کې جنایي پیښو خلک اندېښمن کړي، په پانګونې ناوړه اثر کړی او حتی د لیکوال په خبره د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی.
رحمت الله افغانو چې د نن ورځې د کابل چاپ د ورځپاڼو لنډیزونه تاسو ته واورول، درنو دوستانو زموږ دا خبرونه او ټول خبره شوی مطالب زموږ پر ویب سایټ کې هم تعقیبول شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوی. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس تهونی ز خبرونه لرو. هله دا چې هغه هم را سره تر پایه واوري.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په کابل، وبخې، په زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې 13 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په موسی کلاو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالی په ختیځ کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. او ایران له سوریې سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دیونی نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون د راپور پر اساس د روان مریض کال لپاره له حصہ له دغه کمیسون سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2100 قضیې ثبت شوې دي. د کمیسیون د راپور پر اساس په دغو قضیو کې د خزو د بدن د غړو پرې کول، قتل، وهل، ترټل، په کم عمر کې د نجونو واده کول، له اساسي حقوقو څخه د خزو بې برخې کېدل او د جنسي زورونی په شمول ګڼې داسې نورې پیښې دي. ارقام وزارت امور زنان نیز نشان میده که از آغاز سال روان شمسی تا به حال تنها 300 مورد لتوکوب یا دوسیه قضای لتوکوب زنان نزد وزارت ثبت شده، در حالی که در 6 ماه خود سال گذشته این رقم تنها 200 مورد بود. در برنامه هفته شکست سکوت روی ارقام، عوامل و تلاش های وزارت امور زنان برای کاهش خشونت ها در برابر زنان صحبت می کنیم. مهمان برنامه هفته ما هستند خانم رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان. به برنامه خیلی خوش آمدین.
تشکر شما.
بله، خب در آغاز اگر روی کلن سر وضعیت زنان در افغانستان صحبت کنیم، از آغاز سال روان چقدر ما شما یک سال چگونه داشتیم؟ آیا خشونت ها در برابر زنان وجود داشته و اگر وجود داشته در کدام حد بوده؟
تشکر شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما اگر امروز درباره وضعیت زنان بحث کنیم، در مدت 4 سال واقعا تغییرات خیلی مثبت در زندگی زنان رخ داده. واقعا ما حضور پررنگ بانوان در ادارات دولتی داریم و همچنان در بخش اقتصادی، فرهنگی، واقعا در مقایسه با چند سال قبل درست. یعنی واقعا تغییرات خیلی مثبت داریم، اما ما از خشونت ها هم نمیتونیم چشم پوشی داشته باشیم. خشونت ها موجود بوده، اما این پدیده خاص به خاطر افغانستان نبوده و این در جهان موجود است. و ما چون در شرایطی که ما زندگی میکنیم و یک شرایطی که یعنی حالت است که امنیت کلی وجود نداره و این خشونت ها طور است که یعنی موجود است. با وجودی که وزارت امور زنان تلاش های خیلی زیاد را در این راستا انجام داده تا ما بتانیم جلوی خشونت ها گرفته شود و هم ما بتانیم در این راستا کار کرده خوب داشته باشیم، چون وزارت امور زنان بیشتر در بخش طرح پالیسی ها کار میکنه.
درست.
ما پالیسی ها است که در این راستا به خاطر بهبود وضعیت زنان و خاطر کاهش خشونت وزارت امور زنان را طرح کرده و با ادارات مختلف هم شریک ساخته و یکی هم بررسی از پالیسی هاست که ما پالیسی های ارگان های مختلف بررسی میکنیم به خاطر از اینکه ما بتانیم هدف از مرور مایی است که آیا ادارات مختلف در بخش جندر یا تساوی جنسیت اجتماعی کارکرد دارن و یا اینکه باید اونا در این راستا کارکرد داشته باشن. نظارت است، ما بخش نظارت از پالیسی های ادارات مختلف داریم که باید ادارات و خصوصا بخش های سارانولی در راستای حمایت از زنان و همچنان به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت اینا باید همگام با وزارت باشن و مطابق نیازهای وزارت امور زنان و همچنان نیاز زنان متضرر ما باید پیش بریم و هماهنگی با وزارت ها به خاطر تطبیق پالیسی ها داریم. پالیسی هایی که وزارت امور زنان طرح میکنه ما ای را با هماهنگی ادارات مختلف به خاطر تطبیق ازی کار میکنیم.
درست.
و در سال 98 پالیسی هایی که ما نهایی ساختیم، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت است. ما در این راستا خیلی با مشکل مواجه بودیم و قضایایی که بیشتر ثبت میشد و دختر خانمایی که در این راستا با ما شکایت داشتن عدم دسترسی دختر خانم به میراث مالکیتشان بود، با وجودی که در شریعت اسلامی را با بسیار وضاحت روشن برشان حقوقشان داده شده، اما هنوز هم خانواده مشکل ایجاد میکردن. ما تا خواستیم که با طرح پلیسی مشکلات دختر خانم حل فصل شود. پلیسی حفاظت از زنان در شرایط جنگ حالت اضطرار است. ما ایره با پلان تطبیقی شما در ساخته وزارت امور زنان و با تطبیق ازی هم آغاز کرده. پلیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات، چون یک پلیسی بود که ما انتخابات پیش رو داشتیم و ایره طرح کردیم و تطبیق ازی باعث ازی شد که حضور پررنگ بانوان ما در انتخابات داشته باشیم. یعنی وزارت امور زنان مطابق عموم مقرر تنظیم فعالیت های خود ما کارکردهای خود پیش میبریم و بسیار کوشش داریم که به خاطر کاهش خشونت ها کارکرد داشته باشیم. کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان است که ماهی یک بار در مرکز دایر میشه و همچنان در 34 ولایت ما کمیسیون عالی دایر میشه و تحت در مرکز تحت ریاست مقام عالی خود وزیر صاحب امور زنان است و در ولایت هم تحت رهبری والی ولایت برگزار میشه. هدف از این است که ما باید در این کمیسیون عالی من خشونت به خاطر جلوگیری از خشونت، به خاطر رسیدگی به قضایای حاد و همچنان ما بتانیم یک جلسه خیلی عالی است که به حمایت مقامات عالی رتبه حکومتی است، قضایایی که ما نتونستیم اگر به از طریق سارانولی و یا یک از طریق ادارات مختلف حل فصل شود، ما باید این قضیه را ارجاع کنیم به این کمیسیون که دو رسیدگی صورت بگیره.
درست. تا حال شما گفتین کمیسیون عالی من خشونت برگزار میشه هر ماه یک بار در کابل و گزارش از کمیسیون ولایتی به شما میرسه. اگر بالای خشونت ها بحث کنیم، خشونت علل اصلی خشونت بیشتر چی است که یک عامل بزرگتر باشه؟ یک خوب موارد جنگ است که تمام افراد جامعه را بگونیم مساوی بالا از اونا تاثیر میگذاره و اونا را از حقوقشان محروم میسازن. در برابر خانم ها کدام موارد یا علل بزرگتر به خاطر خشونت وجود داره؟
تشکر از شما. زمانی که ما بحث بالای خشونت داریم، یکی عامل خیلی کلیدیش بحثی که شما داشتین امنیت است. واقعا که نبود امنیت باعث شده که ما نتونستیم اشخاصی که اینا مرتکب جرم شدن و ای باعث شده که اینا ما نتونستیم که اشخاصی که مرتکب جرم شدن فرار کردن اینا رو به جزای اعمالش برسانیم. ای باعث شده که خشونت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و بیشتر زمانی که در یکی از ولسوالی ها زمانی که ما پیگیری میکنیم قضیه صورت میگیره، زمانی که میخواییم بخاطر دستگیری مرتکب جرم اقدام میکنیم یا به طرف مقابل یعنی مخالف حکومت میپیونده و یا به مسیر میره که پیدا کردن امچو اشخاص خیلی مشکل است. این ناهمنی هم باعث شده که ما امروز با بسیار چالش های زیاد خشونت مواجه هستیم و یکی هم نبود کار است. بیکاری هم در خانواده ها باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا کرده. تعداد از مردان خ خانواده ناهمنی ها و بعضی ناهنجاری هایی که در اجتماع ما وجود داره، این باعث شده که زمانی که مردان خانواده نمیتونن که کار درست و نیازمندی خانواده را برآورده کنند، زمانی که داخل خانواده میشن با خشونت های خانواده ای اوج میگیره.
کی باعث علت فقر بوده؟ فقر
فقر است که باعث میشه که بیشتر با سلط کوب دختر خانم میشه و همچنان بیشتر جنجال های خانوادگی را ایجاد میکنه و در ضمن نزدی متاد بودن تعداد مردان خانواده است که ما بیشتر و زمانی که ما دوستیار را ثبت میکنیم و همچنان امروز ما با آمار بالای تفریق مواجه هستیم. یعنی علل از زمانی که ما پیگیری میکنیم یست که تعداد زیاد از مردان خانواده اینا با مواد مخدر متاد هستن و همچنان ای باعث شده که چون نمیتونن رسیدگی به خانواده داشته باشن و یا یکی از خانواده دور می باشن، زنان خانواده تقاضای تفریق دارن. در ضمن نزدیک تعداد از مردان ما به خاطر اجرای کار و کشورهای همجوار سفر می کنن که اینا تا یک مدت حتی ما نمی تانن خانواده از اینا احوال داشته باشن. این هم منجر به ایزی می شه که دختر خانما تقاضای تفریق می کنن از شوهرشون و این مشکلات وجود داره و وقتی که ما بس بالای خشونت ها می کنیم، یعنی یک عامل نیست که ما بتانیم که یک راهکار به او انتخاب کنیم، راهکار یعنی عامل مختلف است که باعث بروز خشونت میشه. یکی هم کم سواد و بی سواد بودن جامعه ماست. شما و زمانی که ما خشونت هایی که بیشتر در مناطق دوردست مواجه میشیم، زمانی که بررسی میکنیم اشخاص هستن که اصلا اشخاص هستن که ناسواد ندارن و یا دختر خانمایی هستن که اصلا محروم از سواد میباشن و یا مردان خانواده هم، یعنی نبود سواد هم یک عامل خیلی کلیدی است و یکی از چالش های بزرگ عدم آگاهی هم است.
در سال گذشته ما شاهد ازی بودیم که خشونت ها خوب چون او وقت اگر صورت میگیره بعدن باز یک سلسله آغاز شد به خاطر آگاهی دهی از طریق رسانه و همچنان در اجتماعات آگاهی داده میشد. هم این آگاهی جریان دارد، چون شما اشاره کردین که یک علت شیوی است که علت سطح پایین سواد یا بی سوادی از بین برخی ها. خب چی کار شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شده به اعضای خانواده به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان؟
خب بود کاری که وزارت امور زنان در این راستا انجام میده، ما کار کرده خود میخواییم باز شما بحث کنیم. ما در سال 98 کاری که انجام دادیم، ما بیشتر بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی ما هم در مرکز و هم در 34 ولایت کشور ما جریان داره و هدفی است که ما بتانیم که بخاطر بهبود وضعیت زنان و بخاطر اطلاع دقیق با مردم کار کرده داشته باشیم.
درست.
ما تقریبا به 226 ولسوالی از ولایت مختلف 34 ولایت کشور مد نظر گرفتیم و در این ولسوالی ها در بخش اطلاع رسانی ما فعالیت خود انجام دادیم. تا فعلا ما توانستیم که تغییرات خیلی کلی را در ولسوالی ها احساس کنیم.
و از کدام طریق صورت گرفته این اطلاع دهی؟ از طریق رسانه نو بوده از طریق اجتماعات؟
ما این بار اطلاع رسانی ما طوری بوده که ما خواستیم که ورکشاپ ها را دایر کنیم و در این ورکشاپ ها ما خود وزارت امور زنان تعداد ترنرهایشان حضور فعال داشتن و اینا تانستن که از طریق اطلاع رسانی که به شکل ورکشاپ ما تعداد از بانوان دعوت کردیم و در هر ولسوالی ما تانستیم که تقریبا تعداد 100 تن از زنان و 100 تن از مردان خانواده را دعوت کردیم و هدفی بوده که ما هر باری که اطلاع رسانی کردیم با او حد مصر نبوده، چون با بیشتر کوشش میکردیم که در بخش بانوان ما دعوت ما بیشتر از طبقه ناس بوده.
درست.
این بار تلاش کردیم که طبقه ذکور دعوت کنیم که در موجودت از ناخیلت میبود. واقعا تعداد که ما دعوت کردیم مردان خانواده بودن و در ضمن دی اشخاص تاثیرگذار منطقه که مولای مامون مسجد بوده و همچنان بزرگان علمای دین منطقه بود، ولسوال صاحبا بودن. ما اطلاع رسانی طوری کردیم که ما بتوانیم اشخاص تاثیرگذار منطقه خود تصمیم بر این بگیرند که در بخش حقوق زنان، در بخش حقوق خانواده و همچنان در ضمن زی در بخش تحصیل خانواده خود مردان تصمیم بر این داشته باشند که این حقوق برشان داده شود.
درست.
یعنی زمانی که دختر خانم تقاضای حقوق کردن همیشه در خانواده خشونت ایجاد کرد.
نه.
اگر این بار ما مسیر رای خود طور تغییر دادیم که از این طریق تانستیم که واقعا این ورکشاپ یا اطلاع رسانی خیلی مفید تمام شد در مناطق.
بسیار تشکر شنونده عزیز رادیو آزادی. ما شماره تماس با برنامه را به شما میگم، شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. نزش میری پختوم تستوین تست کولشی لدیش میرو چخ پستوادی خپلی پختنی دخپرونی لیلمانی چخ مطرح کهی دخپرونی سر داری کش میری دی 0799 40 15 40. اریکی بلش میره دا 0800 28 15 55. بلی یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بلی سلام علیکم.
بلی و علیکم السلام و تاسو علیکم.
علیکم
السلام. دا زادی راجو ټول کارکون کو دی کوم کو تاسو ملمنه ته سلام.
علیکم السلام. بلی سلام قاری صاحب، مهرباني قاری صاحب پښتون.
په شکر با وجود دې چې تاسو ملمنه بلی بلی خبرې یاد کړې چې په افغانستان کې د خوشنط د نامه د اقتصادي فقر دی او بیکاری دی او دا خبرې خو دې صحیح دي، خو د افغانستان خلک په خشونت باندې د اوله محتوا یعنی څنګه په افغانستان کې تر څو چې رواجات او خرافاتو دا ناوړه دودونه ورک نه شي، لکه د ښځې په بده کې ورکول، ښځې ته میراث نه ورکول، ښځه د ایوان په شکل خرڅول، د ایوان په مقابل کې د ایوان په شکل ښځه خرڅول، ښځه په درانه ور خرڅول، او د هغې څخه پوښتنه نه کول، د هغې د حق او حقوق حق نه ورکول، دا هغه خشونتونه دي چې ښځه مظلومه طبقه ورسره مواجهه ده. ستاسو مهرباني پوښتنه دا ده، دې وویل چې په جهاد کې هم خشونت افغانستان کې هم داسي، تاسو د جهاد خشونت د افغانستان د خشونت سره څومره مقایسه کوئ؟ او دې وویل چې د مساجدو ملا امامانو هم زموږ سره مرسته کړې ده. آیا هغه ملا امامان چې په قراو قصباتو یا هغه ښځې چې په قراو قصباتو کې اوسېږي د هغو د آګاهي نه د نه آګاهي سطحه ډېره لوړه ده، څنګه کولی شي چې په قراو قصباتو کې خلکو ته آګاهي ورکول شي او د دې مسؤلیت په چا دی؟
ډېره زیاته مننه قاري صاحب، مننه تاسو نه. بلی شنونده دیگه هم داریم، میشنیم که هستن. بلی خوب قطع شد. خوب اگر به سوال قاری صاحب بیایم، نازجوجیان بودن سوال کردن در مورد یک خوب مورد مقایسه خشونت بود، گفت چقی واقع بینانه است که ما خشونت رک در برابر زنان در افغانستان صورت میگیره با دیگه کشورها مقایسه کنیم، و یک دیگه سطح آگاهی مردم را اینا سوال کردن که مسئولیت کی است، چون شما بیشتر اشاره کردین که وزارت زنان مسئولیت پالیسی سازی را داره.
تشکر از برادر ما، واقعا سوالاتشان خیلی خوب بود. یکی که ما در بخش از اینکه مقایسه کنیم خشونت افغانستان و خشونت های کشورهای همجوار، شما ببینید ما نمیتونیم که اصلا از نگاه مقایسوی با کشورهای همجوار مقایسه داشته باشیم که افغانستان چگونه است، چون افغانستان یک کشوری است که در حالت جنگ است. با وجودی که با کشورهایی که ما در حالت جنگ هستیم، اما کشورهایی که بسیار به امنیت به سر میبرن، هنوز هم در کشورهای اروپایی هم خشونت موجود است. اما به خاطر از اینکه شاید اونا اشخاص باشن که اطلاعات و خیلی آگاهی بالا هم داشته باشن، اما افغانستان متاسفانه یک کشوری است که ما ولایت را سوراخ داریم که زنان 2% زنان دسترسی به سواد دارن.
درست.
این خود یک چالش خیلی بزرگ است. ما فعلا یعنی حکومت از زنان واقعا خیلی حمایت قوی داره. شما ببینید در قانون اساسی کشور ما حقوق زن به شکل بسیار روشن و عیدا بر همه گفته شده که زن با مرد حقوق مساوی داره. ما قانون من خشونت علیه زنان نداریم که در این هم تمام امتیازات حقوق زن مد نظر گرفته. قانون من آزار حضرت زنان و اطفال رو داریم. قانون مراسم ازدواج داریم. اما مشکل در اینجاست که در تطبیق قانون ما همیشه کوتاهی کردیم. وزارت امور زنان همیشه دادخواهی کرده که باید قوانینی که طرح میشه باید تطبیق شوه. کارکردی که ما داریم، اطلاع رسانی در بر قانون داریم که ما ایرا انجام دادیم، و امروز برادر ما بحث بری دارن که دختر مثل یک اشیا فروخته میشه. واقعا این بر یک خانمی که ما منایست یک زن هستیم، این بر ما خیلی مشکل است و ما با این رنج بسیار مواجه هستیم. ما در این بخش خیلی اطلاع رسانی کردیم که باید به خاطر کاهش تویانه، به خاطر ای که به خاطر گرفتن امی مصارف گزاف ازدواج ها، ما فعلا یک قانون داریم به نام قانون مراسم عروسی.
درست.
اگر این قانون تطبیق شود، شما ببینید که در این قوانین همه
مسئولیت های ارگان های مختلف روشن است و همچنان گرفتن تویانه و یا مصارف گزاف ازدواج ها در اینجا ممنوع قرار داده شده. وزارت امور زنان در این راستا هم دادخواهی کرد که ما جلو وزیر میگیریم. در ضمن از این ما فعالیتی که ما انجام دادیم در روزهای ملی و بین المللی هم در ولایت های مختلف ما ازدواج های گروهی را برگزار کردیم. هدف از این بوده که یک فرهنگ تغییر فرهنگ باشه بر مردم ما. اینا باید از همین ازدواج های خیلی پرمصرف که در هتل های خیلی با قیمت مصرف برگزار میکنن جلو از این گرفته شه و باید اینا اقدام به ازدواج های گروهی داشته باشه. و این مصارف گزاف باعث شده که ما امروز تعداد زیاد از دختر خانم ها و پسرای ما به شکل مجرد باقی ماندن و باعث فساد اخلاقی در جامعه میشن.
بسیار تشکر. خوب یک شنونده داریم میشنیم. بله سلام علیکم. بله سلام، صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم مولانا. سلام علیکم به شما بندمان محترم.
بله سلام آقای خانزاده، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین. بله بله میشنوم آقای خانزاده، بفرمایین، صدای شما رو میشنوم.
من نظر کوتاهی دارم، یک سوال از مهمان محترم شما دارم. نظر من این است که خشونت خواست خشونت عاملش بیشتر فقر و بی‌سوادی است. زیادتر مردم به حساب امی زن و خانه نفقه نمیپردازه، بعضی مردم دیگه از حساب شریعت خبر نیه، از حق و حقوق اطفال و امو ناموس خود خبر نیه، دیگه نحکی میکنه به خانواده، دیگه زرس تو کارا هستم، بشرها هستم، به اطلاف هستم. اینا زیادتر علتش فقر و بیسوادی هست به نظر من.
بله
و یک مشکل دیگه قرار داره از نمان محترم میشون مصور مهمونی هست که زیادتر خوشمند در طرف زن بزنه پیش میشه، زیادتر خودشان پیچه بدهشی خود میزنن. اما لبنی شهران زیادتر که اینا بنی شهران شنیدن که حقوق زن است چون بچم حقوق بشر همی محس گفته بود را به خانه خود بکنه، اگر به زن خود گفت که از اینجا بخش به اونجا بشی، از اینجا بخش که میسوزی، اگر نگرد خوب محس زد اینا به خوشینند به جار جنجار نکشن، میره عرض و داد میتونه باز نجگان که بره اونا طلاق میگیره، همی گرد به محس گرد باشی یک کلان گرد جار میکنه تا که بالاخره به طلاق کار از اینا میرسه. بگم از نیمان برنامه شما سوال نهی هستم زیادتر خوشینت خود زنا بار خود جار میکنه باز همی رو امیز حقوق بشر کسی که میره شکایت میکنه دیگه اینا با محسی گرد چرا طلاق میگیره، چرا خانه کسی رو خراب میکنه، نمیره اگه جواب بتخیه نمیره بونه.
بسیار تشکر، زنده باشین آخونزاده صاحب، حتما سوال شما رو جواب میتونم. خب آخونزاده صاحب سوالشون در مورد این بود، در مورد خشونت زنان در برابر زنان. ما شما در گذشته گزارش های امیز داشتیم که بیشتر آمار هم از این رویداد هم از این چی بودن که بعدا در خانواده باز اختلاف به وجود آمده، در نتیجه خشونت زن بالای زن و باعث تفریق و طلاق شده و شیرازی یک خانواده از هم باشیده. در مورد از پلیسی هایی که شما میخواییم این سوال را طور مطرح کنه، پلیسی رو که شما پیشتر اشاره کرده این که ساختین و آگاهی که دادین، آیا به این توجه شده که خشونت زن در برابر زن کاهش پیدا کنه در ولایات و تا ما بتونیم خانواده سالم داشته باشیم و شیرازی خانواده از هم نپاشه؟
تشکر از شما. ما در این راستا واقعا توجه خاص داشتیم، اما خشونت زن علیه زن یک موجود است که یعنی موجودیت از رو ما نمیتونیم بگیم که نیست، موجود بوده. اما ما همیشه دوسیه‌ای که به وزارت امور زنان میرسه و زمانی که ما دوسیه رو ثبت میکنیم، دوسیه طور است که زنان مداخله مستقیم ندارن.
درست.
یعنی همیشه یعنی کسایی بودن که شخص دوم در دوسیه میباشن.
درست.
و این طور است که زمانی که در خانواده جنجال ایجاد میشه یا خوشوی خانواده یا امو عروس خانواده، طوری است که به طور مستقیم مداخله ندارن.
درست.
و این در دوستی هم بیشتر زمانی که ما بررسی میکنیم آمار بالا از برادرها است. اما در این راستا هم وزارت امور زنان کوشش کرده که ما یک راهکار خوب را انتخاب کنیم تا خشونت زن علیه زن کاهش پیدا کنه. فعلا راهکاری که ما مد نظر گرفتیم، ما وزارت خواست یک شماره تلفن رایگان که به نام شماره تلفن 6767 است.
درست.
این به شکل
رایگان است و این طور است که ما میتونیم به خدمت دختر خانم ها باشه و ما دختر خانم های را سراغ داریم که در ولسوالی های دوردست هستند و اینا کسایی هستند که اجازه بیرون رفت از خانه ندارن و اینا اشخاص هستند که تحصیل هم ندارن نمیتونن مطالعه داشته باشن. ما خواستیم که اینا میتونن اگر مشکل کوچک در خانواده ایجاد شوه و شوهرشون و یا با یکی از اعضای خانواده اینا میتونن به شماره تماس بگیرن و ما میتونیم به اینا راهنمایی کنیم. یعنی ما نمیخوایم که شیراز خانواده از هم بپاشه، قبل از ما برشان راهنمایی داریم. در این راستا تعداد از مشاورین و متخصصین حقوقی ما در خط لین ما موجود است و اینا میتونن با ایشون تماس بگیرن و اینا را راهنمایی کنن. یعنی این خط تلفن مختص برای خانم‌ها نیست، برادرها هم میتونن از استفاده کنن و مشکلاتی که در بین خانواده‌شون ایجاد میشه اینا میتونن به خط تلفن 6760 تماس بگیرن و این راهکار است که وزارت امور زنان هم در مقابل خشونت زن علیه زن و هم در مقابل خشونت‌های خانوادگی ما این کار کرده پیش بردیم. در ضمن از این کارکردی که وزارت امور زنان انجام داده، ما بالای قانون خانواده کار ما جریان داره و قانون خانواده قانون است که ما می‌خوایم که با تطبیق قضیه هموش رازی خانواده به شکل بسیار منظم با تمام از مردم اطباع جامعه اطلاع رسانی شود که چگونه میتونن با خانواده با هم دیگر پذیر باشن و این قانون زمانی که نهایی شد واقعا یک قانون خیلی موثر است که از طریق وزارت امور زنان طرح شده و فعلا کار از جریان داره و ما کوشش داریم که با نهایی شدن از یک قانون رو در رست خانواده داشته باشیم که به نفع همه اقوام جامعه می باشه.
در مورد موارد متعدد خشونت رو یاد کردیم که حتی فروش دختر خانم ها هم هستند در بعضی ولایت که هنوز هم متاسفانه جریان داره. در یک انتقاد که بالای وزارت امور زنان وارد است، خب وزارت همیشه گفته که اینا یک وزارت پلیسی هستند و در بخش اجرات محدودیت های خود را دارند، اما با توجه به تشکیلاتی که در ولایت وجود داره ریاستای امور زنان هستند، خب بعض ما شکایت زیادی داریم که خانم ها شکایت دارند در ولایت قضیه زنا دوسیه زنا در نهادهای عدلی و قضایی زودتر بررسی نمیشه، به او توجه نمیشه. چرا از سوی وزارت زنان در بخش دادخواهی به می دوسیه های نا و تامین حقوق زنا تلاش نمیشه در بخش در ولایت؟ ما شما در سالهای گذشته فقط تعداد اندکی از دوسیه های خیلی کلان را که در رسانه البته برجسته سازی شده بود در مورد زنا بعدن او تعقیب شده، اما قضیه کوچک که میتونه به راحتی حل شوه نهادهای علی و قضایی به او توجه نمی کنه و وزارت زنان هم در این بخش انتقاد های وجود داره که دادخواهی نمی کنن به خاطر تامین حقوق زنان.
تشکر شما. ما نمیخوایم میرا خودسازی بگوییم یا خودنمایی بکنیم که ما در کار خود کوتاهی کردیم، اما وزارت امور زنان طوری بوده که ما کارکرد ما طوری است که ما یکی از بود کاری ما شکل دادخواهی است. ما ایرا هر باری که ما یک بار زمانی که کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان در مرکز دایر میشه، خود شخص جناب وزیر صاحب دهی حضور فعال دارن و هدفشان این است که ما باید به تمام قضایای رسیدگی صورت بگیره و این قضایا طوری بوده که اگر قضایایی که از طریق میانجیگری حل فصل میشه، خود وزارت امور زنان مو پرسنل کاری ما حل فصل میکنه. قضایایی که بود جرمی داره و از صلاحیت وزارت امور زنان بالاست، ما را ارجاع میکنیم، رشد میدیم به ارگانهای عدلی و قضایی. در ضمن از این ما چندین تعقیب هم میکنیم که با این قضایا با رسیدگی صورت بگیره و در ضمن از این فعلا کارکرد بخش سارانوالی یا ارگان عدلی و قضایی نسبت به سابق خیلی خوب است. اینا توانستن که بخش های جداگانه در بخش رسیدگی به قضایای خشونت داشته باشن. اینا ریاست عالی من خشونت علیه زنان دارن و همچنان محاکم اختصاصی من خشونت و سارانوالی های اختصاصی من خشونت هم در مرکز هم در 34 ولایت فعال است. اما بعضی از مشکلاتی که ما داریم در قضیه خانم منگل، یعنی تا فعلا نتونستیم که مرتکب جرم گرفتار شود، چون کشور است که ما قبلا هم با شما گفتیم اشخاصی که متضرر یا اشخاصی که مرتکب جرم میشن اینا فرار میکنن به طرف یعنی به طرف خلاف بله میپیوندن، این باعث میشه که ما نمیتونیم از همچه اشخاص دستگیر شون و یایی که ما اونا را بتونیم به جزای عملشون برسونیم. اما اشخاصی که مرتکب جرم شدن تعداد تعدادشون دستگیر شدن و به جزای عمل خود رسیدن، ما نمیخواییم که در این راستا کوتاهی صورت بگیره. در بین قضایا باید اولویت اول باید به قضایا خشونت داده شود.
درست. در مورد پلیسی دسترسی خانم‌ها به حق میراث، یک مورد خیلی مهم است، چون به در بخش تقویت اقتصادی خانم خیلی کمک میکنه. این پلیسی شما پیشتر اشاره کردین که شما با عالمان دین و مولای مومن در ولایت نشست‌های داشتین، در این بخش اونا چی تعهد سپردن به خاطر حق از تامین؟ چون یک خوب دین مقدس اسلام است که به این توجه خاص کرده، اما در جامعه به بیشتر توجه نمیشن. مولای مومن مساجد چی تعهد سپردن و چقدر امکان وجود داره که این پلیسی درست تطبیق شود تا ما بتونیم در بخش تقویت اقتصادی نقش اقتصادی خانم ها چی داشته باشیم، دستاورد داشته باشیم؟
تشکر شما. ما در این راستا واقعا خیلی با مشکل مواجه بودیم. تعداد دختر خانمایی بودن که اینا میخواستن اقدام به یک کار داشته باشن یا میخواستن یک تجارت را آغاز کنن، اما زمانی که تقاضای میراث میکردن همیشه با مشکلات خانوادگی مواجه میشدن. اینا زمانی که تقاضا کردن به وزارت امور دولت، ما چندین دوسیه به شکل داشتیم، خواستیم که با تطبیق پلیسی بتونیم که می سهولت بر دختر خانم ها ایجاد کنیم. ما زمانی که تعهدی که از علمای دین گرفتیم می بوده که اونا باید به خاطر تطبیق قضیه با ما همگام باشن و با خانواده که شکایت میکنه، در ابتدا اینا با بزرگای قوم شریک میسازن، زمانی که با بزرگای اقوام شریک میسازن باید اونا با نفع زن کار کرده داشته باشن تا ما بتونیم حمایت بیشتر از بانوان باشیم، هم در بخش توانمندسازی اقتصادی دختر خانم ها و هم به خاطر کاهش خشونت در مقابل زنان.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یک تا میسپارم.